مشال مرکه
مشال مرکه کې ټول اوریدونکو ته هرکلی. زلان یوسف زیم او نن را سره مشال مرکه کې ډاکټر عبدالله وحید پویان میلمه دی. پویان صاحب د افغانستان لخوا پېښور کې قونسل جنرل و. سورج وړاندې له پېښوره کراچۍ ته تبادله شوه او اوس به پویان صاحب په کراچۍ کې د قونسل جنرل دندې ترسره کوي. نو پویان صاحب سره به د پېښور په اړه هم خبرې کوو، خو زیاتې مهمې د کراچۍ خبرې دي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تجارتي مرکز دی او افغانستان ته هم زیاتره تلونکي مالونه د کراچۍ له لارې راځي. او تاسو ته پته وي چې په تېرو دوو کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم نږدې $1 بلیون چې کوم رقم شوی دی. پویان صاحب به پوښتو چې آیا دوی څه پلان لري چې دغه تجارت ته واپس وده ورکړي. پویان صاحب تاسو ته هرکلی وایو.
ډیره مننه. کورم آباد.
پویان صاحب څه وایې؟ تاسو پېښور ډیر مهم ځای دی، د افغان کډوال پکې ډیر زیات چې کوم دننه میشتي او سیمه چې کوم نه تړلې شوې سیمه ده د افغانستان سره. دلته کې تاسو خپلې دندې ترسره کړې، اول کې د دې ځای په تجربه باندې لږ رڼا واچوئ چې کارونه څنګه وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، پېښور د افغانستان لپاره ډیرې مهمه سیمه ده، یو ستراتیژیک ځای دی. دلته داسې نه محسوسیږي لکه چې موږ بل هیواد کې دنده ترسره کوو. دلته چې کوم میشته پښتانه دي، دوی زموږ ورونه دي، دوی سره موږ د وینې تړون لرو، فرهنګي تړون لرو، مذهبي تړون لرو. او زه چې کوم ماموریت ما دلته درلودل، واقعا په ډیره مینه او په ډیر سپیشلي احساس مې ترسره کړی دی. او دلته چې ما کوم کارونه کړي دي، هغه د مهاجرینو دلته میشته چې کوم افغان کډوالو، د هغوی دپاره مې ډیر زیار ایستلی دی، مخصوصا د هغه افغانانو دپاره چې راجستر شوي نه وو دلته او د پاکستان د پولیسو لخوا نه ډیر ځورېدل. نو ما د پاکستان د مخصوصا خیبر پختونخوا د چارواکو سره په مشوره کې، د خاص د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی، گورنر او د پولیس چارواکو سره ما په مشوره باندې په دې نتیجه ورسېدو چې هغه افغانان چې دلته راجستر شوي نه دي باید راجستر شي. په همدې خاطر من د ناراجستر افغانان دلته ډیر پازابیدل، ډیر ځورېدل او د پولیس لخوا نه به ډیر کړیدل. نو په دې نتیجه ورسېدو چې بله لاره نشته دی، یوازینۍ لاره دا ده چې دا افغانان باید راجستر شي. نو اوس تقریبا یو میاشت کېږي چې د ناراجستر افغانانو د راجستر لړۍ شروع شوې ده. الحمدلله افغانان دلته نور نه ځورېږي، نه پازابېږي، د پولیس لخوا نه رټل کېږي. نو دا ماته د ډېر افتخار ځای دی چې ما دلته وتوانېدم چې افغانان د پولیسو له منګولو وساتم.
پویان صاحب، نوې دنده ستاسو کراچۍ کې ده. کراچۍ کې ډېره مودې پورې کونسل جنرل ووم نه، څوکۍ خالي وه، تاسو اوس ور روان یې. او کراچۍ د پاکستان تجارتي مرکز دی، بلکې افغانستان ته هم چې اکثر کم مالونه راځي نو د کراچۍ له لارې راځي. او په دې تیرو دوو کلونو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت کچه چې واغ ډېر راکم شوې ده، نو څه داسې پلانونه لرای په نظر کې چې کراچۍ ته لړ شي او هلته کې د دې لپاره هڅې وکړي چې دغه تجارتي اړیکې چې کوم دي هغه نورې پیاوړې شي او دغه کچه لوړه شي؟
واقعا د تورخم د حادثې نه وړاندې تقریبا 80% د افغانستان تجارتي اموال یا د پاکستان نه او یا د نورو هیوادونو نه د کراچۍ د لارې یا د پاکستان د لارې افغانستان ته راتلل. د پاکستان نه چې کوم پروډکټ یا اموال افغانستان ته تلل، دا واقعا د افغانانو دپاره په ډېر ارزانه بیه تمامېدل نسبت د سیمې نور هیوادونو ته. نو په همدغه خاطر باندې زموږ تجارت د پاکستان سره تقریبا 80% ته نسبت نورو ملکونو ته پرمخ تللی وو او تقریبا د کال $2.5 بلیون بزنس وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ. متاسفانه په وروستیو کلونو کې، مخصوصا د تورخم د حادثې نه وروسته، دغه د تجارتي اموالو امپورت افغانستان ته تقریبا $1.5 بلیون تراکوز شو. یعنی ډېر سخت زیانمند شو، چې په دې کې هم افغان تجار او هم پاکستانی تجار زیانمند شو. بدی وجه دا و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بی اعتمادی فضا رامنځته شوه. زما به کوشش دا وي چې زه کله خیر سره کراچی ته ځم، د پاکستانی مقاماتو سره، تجارانو سره، پاکستانی تجارانو سره، افغانی تجارانو سره به زه به په دې مسایلو باندې غونډه کوم او لیدل کتل کوم چې څنګه وکولی شو چې دغه پروسه بیرته ورغوو او دغه اموال چې کوم د پاکستان نه یا د پاکستان د لارې نه افغانستان ته ځي، چون دا ارزانه تمامیږي او زمون خلک چون ډیر بېوزله دي د نورو هیوادونو نه چې اموال افغانستان ته راځي، دا ورته ډیره قیمته تمامیږي چې دغه بیا ورغوو او دا تجارت بیرته هماغه ځای ته ورسوو چې کوم مخکې و.
پویان صاحب، چې کوم د تجارت دا تاسو ووایئ چې تقریبا $1 بلیون کمی راغلی دی په تجارت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ، عوامل یې څه دي یا څه داسې غټې وجې دي چې دغه تجارت راکم شو؟
ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د تورخم د حادثې نه وروسته د بې اعتمادۍ فضا منځته راغله د افغانستان او پاکستان ترمنځ، یعنی تجارت د سیاست ښکار شو. موږ نه غواړو چې تجارت د سیاست ښکار شي. تجارت یو بېله مسله ده، بزنس یو بېله مسله ده، سیاست یو بېل مبحث دی. نو زه به کوشش وکړم چې دا دوه شیونه سره بېل کړم. تجارت باید یو آزاده فضا ولري که هر څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات ښه کېږي یا خدای نخواسته کړکېچن کېږي، نو تجاران د دې نه زیانمن نه شي. یا مثلا کم امپورټ چې افغانستان ته ځي د دې لارې نه، دا زیانمن نه شي. په دې باندې به زه یو جامع پروګرام طرحه کړم چې په نتیجه کې به زه د پاکستاني مقاماتو سره، لکه ما چې مخکې ویلي، پاکستاني تجارانو سره، افغاني تجارانو سره به کینم، د لارو حل باید پیدا کړو دې لپاره چې څنګه دا بیرته ورغو.
تجاران خو اغیزمن شوي دي، تاوانونه یې کړي دي. تجارانو سره ستاسو ناسته چې دا هغه خو تجارانو وار په وار باندې خپلې غوښتنې مخې ته راوړي چې زموږ دا غوښتنې یو که داسې وشي نو تجارت په پر مخ لاړ شي. خو اصل مسله د دولتونو ترمنځ ده. داسې ممکن نشي کېدی چې د دولتونو چارواکي کینی او هلته کې په یو فورم باندې دا خبرې چې کوم نن فیصله شي چې یاره داسې قسمه ګامونه پورته کړو چې تجارت په مخ کې لاړ شي.
بالکل، د پاکستان حکومت اوس په دې باور شوی دی زمونږ د نظره چې د افغانستان د حکومت سره کینی خپل کوم طرحې یا پلانونه یا پروګرامونه چې لري هغه د افغانستان سره طرحه کړي او د هغې په نتیجه کې یو لاره د حل پیدا شي د دواړو ملکونو په منځ کې. زه داسې نقطه یا داسې مشکل د دې دواړو هیوادونو ترمنځ نه وینم چې د هغې په نتیجه کې کشمکش زیات شي. تاسو پوهیږئ چې په دې ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه فضا پیدا شوې ده چې د دواړو ملکونو پلاوی یو بل ته په اصطلاح د مشکلاتو د حل لپاره د یو بل هیواد ته سفر وکړي او دا مشکل حل کړي. زه ډیر د پاکستاني سیاستمدارانو سره او د حکومتي چارواکو سره چې زما ناسته کړې ده، د هغې ناستې ماته دا نتیجه راکړې ده چې پاکستاني سیاستمداران اوس دې ته حاضر شوي دي چې افغانستان سره کینی او خپل مشکلات په ګوته کړي، د هغې په نتیجه کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سالمه فضا منځته شي.
د تجارت په دغې موضوع کې به پاتې شو. زیاتره تجاران یا د افغانستان تجاران دا ګیلې کوي چې د افغانستان طرف د پاکستان طرف ته زیات مشکلات دي، خو ځینې مشکلات داسې په نظر راځي چې د پولې اخوا افغانستان غاړې ته هم مشکلات شته. یعنی دا اوس تازه چې کوم خبرونه راځي چې د افغانستان دولت د پاکستان نمبر والا ګاډي چې د پاکستان نمبر پلیټ پہ لګېدلی هغه ګاډي یې بند کړی دي چې د پاکستان نمبر پلیټ والا ګاډي به افغانستان ته نه را داخليږي او هلته به سفر نه کوي. نو ستاسو دا نظر نه لري چې اخوا هم داسې څه مشکلات شته چې هغه حل شي؟
نو واقعا که د صداقت نه کار واخلو، د پاکستان حکومت ډېرې ستونزې منځته راوړي د افغان تجار دپاره. دا زمینه نه ده مسایده چې د دوی ګاډي د تورخم نه تر کراچۍ لاړ شي یا لاهور ته لاړ شي یا نورو ایالتونو ته لاړ شي. دوی په ډیر بندیز لګولې دي او ډیر ستونزې د افغان تجار او ترانزیت مخې ته ایښي دي. نو چې کوم ستونزې د تورخم د حادثې نه وروسته پیدا شوې, په دې کې زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت ډیر ملامت دی. پاکستان حکومت ډیری لوی ستونزې د افغان تجار او د افغان ترانزیت په مخه کې خودي چې هغه مشکل و مخکې مثلا زمونږ افغان ډرایورانو بدون د پاسپورت او بدون د ویزې پاکستان ته تګ راتګ کوو. همدغسې د پاکستان ګاډي افغانستان ته بدون د ویزې او پاسپورت تلل, خو کله چې پاکستان حکومت دا بندیز راوړ نو مخامخه د افغانستان حکومت هم مجبور شو چې ځینې مقررات وضع کړي د دې لپاره, اما پایلې د پاکستان حکومت وو.
خو داسې څه پلان لري چې د افغانستان د حکومتي چارواکو واکمنانو سره هم په دې اړه باندې خبرو کې چې هغې هم لږ نرمی راولي؟
بالکل دې کې شک نشته. ما تاسو ته ویلي چې زه پلان لرم چې زه کله له خیر سره کراچۍ ته ځم او خپل عهده سنبالوم, نو د هغې نه وروسته به زه پاکستاني مقامات سره هم خبرې کوم چې په تجارت کې سهولت منځته راوړي. نو خامخا چې زه کله د مقابل لوري سره خبرې کوم چې په تجارت کې سهولت راوړي, نو خامخا به خپل وطن سره هم دا خبرې کوم, د خپل چارواکو سره به هم دا خبرې کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې سهولتونه منځته راوړي, چې زه امید لرم چې دا کار کوي.
پویان صاحب, پاکستاني واکمنان وار په وار باندې داسې قسمه بیانونه ورکوي چې د پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلې شوی دی, کچره پوری امن نه نو را پوری امن نشي کېدی. نو سمنه مهم غنه د پاکستان او د افغانستان ښه تعلقات؟
نو بالکل. زه به یو ساده مثال تاسو ته درکوم. که ستا په ګاونډي کور کې اور لګېدلې, نو ته دا احساس نه کوې چې دا اور ستا کور ته راځي. که ته ور ونه دانګې او د خپل ګاونډي کور اور مړ نه کې, نو خامخا دا کور دغه اور ستا کور متاثر کوي. نو دا دوه هیوادونه امن سوله او جنگ دا تړلې دي. که په هر دغه دوه هیوادونو کې سوله وي, نو بل هیواد هم ته متاثر کېدی شي, او که جګړه وي نو خامخا به د دې ګاونډي هیواد ته متاثر کېدی شي. زه په دې نظر یم چې دا دواړه هیوادونه باید د دایمي صلحې د دواړو هیوادونو په هکله فکر وکړي. که هر د دې دوو ملکونو سیاستمداران یوازې په خپل ځان او خپل ملک باندې فکر وکړي, زه فکر کوم چې دا په تیاره کې سوک وهل دي او په غلطه لاره روانېدل دي. باید موږ د دواړو هیوادونو د سولې, دایمي سولې او دایمي ورورولۍ باندې ډیر عمیق او اکاډمیک فکر وکړو چې دا به ډیرې ښې پایلې ولري دواړو هیوادونو لپاره.
تاسو د افغانستان لاړه خدل تک یو ډیپلوماټ یې, تاسو چې دا کومه خبره کوئ نو تاسو یقین دي چې دواړو غړو ته چې کوم واکمنان دي په دې خبره پوه دي چې دا خبره ضروری ده؟
نو زه امید لرم چې باید دا یو معادله ده, یو آسانه فرموله ده. باید دا دواړه هیوادونو سیاستمداران په دې باندې باید پوه شي چې موږ د یو بل نه ډیر متاثر کېدی شو, ځکه زمونږ کم په دې خطه کې چې کم ګاونډیتوب دی هغه داسې دی چې باید یو بل سره مرسته وکړو, او که مرسته ونه کړو دواړه هیوادونه متضرر کېدی شي. او دنیا هم د دې دواړو ملکونو په ګټه روان نه دي, د دنیا سیاست هم د دې دواړو ملکونو په ګټه نه دی. باید موږ دواړه هوښیار شو او دواړه په دې باندې فکر وکړو چې زموږ بقا په دې کې ده چې یو د بل سره د محبت, دوستۍ او راتلونکي باندې ډیر عمیق فکر وکړو, او که ونکړو دواړه هیوادونه متضرر کېدی شي.
د پاکستان ځینې مقامات دا یو قسمه تور لګی چې د پاکستان او د افغانستان چې کوم تعلقات په خرابېدو دي یا خراب شوي دي, نو د کې زیاتره لاس د هند دی, د هند عمل دخل اغلته کې زیات دی. تاسو دغه تورونو ته په نظر ګوره؟
پاکستانی مقامات ته چې بل دلیل لاسته ورنشي یا بل اسلحه لاسته ورنشي, نو خامخا فقط د هند مسله وړاندې کوي. زه تاسو ته وایم چې زمونږ خارجي سیاست یا بهرنی سیاست د متقابل همکاري, د ورورولۍ او د یو بل متقابل احترام په اساس باندې دي. موږ په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره مخصوصا ګاونډي هیوادونو سره فقط د متقابل احترام په اساس باندې استوار دي زموږ سیاست. هیڅ هیواد موږ ته د بل ګاونډي هیواد نه زیات ارزښت نه لري، نو هیڅ هیواد زموږ له خوا نه باید تشویش ونه کړي چې بل هیواد ته موږ دونه امتیاز ورکو چې خدای نه خواسته بل هیواد دا غینه متضرر شي. د پاکستان تشویش په دې حقله بالکل بې ځایه دی.
تاسو پیښور کې کونسل جنرل وی چې په کوم وخت کې دلته کې داسې قسم خبرونه خپرېدل چې افغان کډوال دلته کې زوریږي او ځینې خلکو بیا کډې وکړې دلته نه، ځینې خلکو په باره کې دا ویلي کېدل چې په زوره باندې بوتللی شول افغانستان ته. په دغه وخت کې یو ایشو داسې روچته شوه چې دلته کې خلکو رشتې کړي دي د افغانستان کډوالو دلته کې، په پاکستان کې خزي کړي دي او ورکړه راکړه یو بل سره کړي دي، نو هغه خلکو ته ډېره زیاته ستونزه وه ځکه چې ښځه دلته پاتې کېده او میړه چې کوم نه افغانستان ته، تو میړه دلته پاتې کېده او ښځه افغانستان ته تله، په هغه اړه هغه مسله ستونزه هواره شوې ده کنه؟
زه په مجموع کې دا خبره وکړم، ځکه چې پاکستان ته راغلم د پېښور یا خیبر پختونخوا قونسل جنرال شومه، واقعا افغان کډوال دلته ډیر زوریدل، ډیر تکول کېدل، ډیر وهل کېدل، د دوی کورونو ته پولیس نه نواته، په ډیر بې عزتۍ او په ډیر بې حرمتۍ به دوی د کور نه راوستل، ګاډو کې به واچول او دوی به بندیان کړل، جیلونو ته به وړل، زندانونو ته به وړل. ډیر لوی ظلم روانو د پاکستان حکومت له خوا نه. ما د پاکستانی چارواکو سره، مخصوصا د خیبر پختونخوا چارواکو سره، وزیر اعلی، گورنر، د پولیسو مشرانو سره بار بار وکتل او هغوی مې قانع کړل په دې باندې چې تاسو دلته د جهاد په وخت کې لمنه پراخه کړله او دغه افغانان هم دلته ومنل او اوس په دغومره بې عزتۍ باندې دا دیز نه وباسئ، دغه په ګاونډیتوب باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي او دا ښه کار نه دی. پریدی چې دا افغانان په طبیعي شکل باندې خپل وطن ته ستانه شي او دوی هم علاقمند دي چې خپل کور ته لاړ شي. مونږ دغه بستر مونږ ته لږ وخت راکړئ چې دغه بستر مساعد کړو، ځکه هلته افغانستان هم په داسې حالت کې نه دی چې دا ټول 2.5 میلیونه مهاجرین عاجل ومني او دوی ته ټول امکانات برابر کړي. مونږ هم خپل ستونزې لرو، هلته جګړه روانه ده، تاسو پوهیږئ چې انتحار او انفجار روزانه هلته روان دی، امنیتی وزالت خانه ده، نو مونږ ته وخت باید راکړ شي چې مونږ دغه افغانان په یو څو مرحلو کې هلته افغانستان کې ځای پر ځای کړو. خو متاسفانه په یو مرحله کې داسې وه چې د پاکستان پولیسو ډیره لویه ناروا وکړه افغانانو سره، خو بیا وروسته مونږ په دې باندې د پاکستاني چارواکو ته قناعت ورکړ چې افغانانو ته لږ وخت ورکوي، چې د هغې په نتیجه کې مونږ دواړو خواوې په دې نتیجه ورسېدو چې افغان کډوال هغه چې راجستر شوي نه دي باید راجستر شي، ځکه د دوی پته معلوم شي، دوی ادرس معلوم شي، دوی ته یو سند وي چې د هغې په نتیجه کې پولیس په دې باندې پوه شي چې دوی چیرته ژوند کوي او په کوم ادرس باندې دوی دلته ژوند کوي. بهرحال اوس هغه فضا الحمدلله له منځه تللې ده، افغان کډوال دلته نه ځورېږي، هغوی د راجستر کول یو میاشت مخکې د راجستر پروسه شروع شوه، اوس هغه پروسه دوام لري. زه امید لرم چې افغانان په څو مرحلو کې په ډېر طبیعي شکل باندې، یعنی په خپله غوښتنه باندې، هغه نړیوال معیارونو سره خپل وطن ته ستانه شي. د کومه ځایه چې ما افغانانو سره خبرې کړې دي، د هغوی مشرانو سره مې خبرې کړې دي، هغوی دې ته لیوال دي چې افغانستان ته ستانه شي، منتها لږ د تنفس وخت دوی ته پکار دی. چې زه امید لرم د پاکستان حکومت نه بیا هم دا غواړم چې د خلکو ته لږ وخت ورکړي چې هغوی په طبیعي شکل باندې آماده شي چې افغانستان ته ستانه شي.
افغانستان اقتصادي ستونزې لري، دا وخت کې جګړه روانه ده، خو داسې ممکن نشي کېدی چې د نړیوالو کومکونو په بنسټ باندې دغه پروسه تیزه کړي شي او چې کوم دلته کې کډوال دي ته هلته کې اسانتیاوې برابر کړي شي، کنه نړیوال کومکونه اوس کم شوي دي؟
ولې نه، اټکل شوی وه په 2014 کې چې یوازې 15,000 افغانان به وطن ته ستانه کېږي، اما برعکس د دې 8,000 افغانان افغانستان ته، یعنی دا ښیي چې افغانان لیواله دي چې خپل وطن ته ستانه شي. منتها نه په زور نه په جبر، یعنی په جبر چې ته یو څوک د خپل هیواد نه شړی او هغه هم د نړیوالو موازینو او معیارونو خلاف وي، دا خو صحیح نه ده. او د ګاونډیتوب د مناسباتو خلاف هم دی چې ته یو مهاجر یا یو کډوال ته په زوره په سوک او چپیړه د خپل وطن ته وطن نه وباسي، دا اخلاقا انساني اخلاق نه ایجابوي. نو که په طبیعي شکل وي ولې نه، افغانان ډېر سخت علاقمند دي چې خپل وطن ته لاړ شي. منتها لږه فضا پکار ده. افغانستان حکومت موږ دوه ځلې افغان کډوالو مشران جمهور رئیس د افغانستان ته هلته ویوړل، هغوی خپلې طرحې او پیشنهادونه جمهور رئیس ته وړاندې کړل. د هغې په نتیجه کې جمهور رئیس دا ومنله چې دوی ته به هلته ځمکه ورکوي، د استوګنې ځای ورکوي او حتی آبادي هم حکومت ورته کوي. نو دوی ټول ومنله. اوس انشاءالله تعالی چې تاسو پوهیږئ چې دغه پروسه په ډېره تیزۍ روانه ده او هره ورځ افغان کډوال افغانستان ته روان دي. تاسو که تورخم ته دا اوس لاړ شي، تاسو به یقین شي چې په سلهاو کورنۍ روزانه افغانستان ته ځي.
ستاسو د معلوماتو تر مخه دا وخت څومره داسې افغان کډوال به یې رجسټر چې پاکستان کې لامیشت دي؟
د تاسو پوهیږئ چې په ټول پاکستان کې تقریبا 2.5 میلیونه افغانان اوسیږي کډوال، چې اکثریت په خیبر پختونخوا کې دی. که داسې وګڼو چې 2.5 میلیونه افغانان په ټول پاکستان، نو خامخا به 2 میلیونه په خیبر پختونخوا کې وي. زه په اطمینان سره ویلی شم چې د 1 میلیون نه زیات ناراجستره افغانان دلته دي، چې دا لړۍ اوس تقریبا 1 میاشت مخکې پیل شوه چې دوی راجستر کړي. نو د دې راجستر کېدو د تکمیل په جریان کې به زه باور لرم ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شي.
پویان صاحب، سمو د وړاندې کالم لاندې کېږي، شربت ګله پاکستانی پولیسو گرفتار کړه، ایف آی اے گرفتار کړه چې جعلی شناختی کارت دی ورسره، بیا افغان سفارت او افغان کنسلګری ډېرې منډې ترړی وهلې او ډېر په درناوي باندې شربت ګل هلته کې بوتله، ژمنه ورسره شوې وه چې هلته کې به ورته کور ورکولې کېږي. خو اوس داسې خبرونه دي چې شربت ګل ته کور نه دی ورکړی شوی او هغه وایي چې زه واپس پاکستان ته ځم یا جلال آباد ته ځم. دې کې څونه صداقت؟
شربت ګله د پښتني ټولنې د ښکلا یو سمبول دی. دا نه یوازې چې د افغانستان بلکې د خیبر پښتونخوا د پښتنو نمایندګي هم کوي. دا د یو پښتني کلتور د ښکلا یوه نماینده ده په ټوله دنیا کې. د ښکلا یو سمبول دی، د عجز، د فقر، د ښځو د سپیشلتیا یو سمبول دی اصلا. او دا په مجموع کې د یو مظلومې ښځې د سپیشلتیا یو سمبول دی په ټوله نړۍ کې. بهرحال د دې سره ډېر لوی ظلم وشو. د پاکستان حکومت دا په جیل کې واچول یا زندانی کړله، چې زه فکر کوم چې هیڅ نو انساني معیار دا نه مني. دا یو ډېر لوی ظلم و چې په دې ښځې باندې وشو. بیا د خیبر پختونخوا د قنسلګرۍ په هلو ځلو باندې دا میرمن خلاصه شوه، افغانستان ته لاړله. دا فیسبوکي پروپاګندو پسې به تاسو نه ګرځئ. شربت ګل ته اوس فیلن په د کابل په ارزان قیمت کې یو ډېر ښکلی کور ورکړ شوی دی. د دې نه مخکې اپارټمنټ ورته د حکومت له خوا نه په کرایه اخیستل شوی و، چې د هغې کرایه مخکې له مخکې نه ورکړ شوې وه. چې کله هغه ټایم پوره شو، مسؤولینو اوس فعلاً چې زه تاسو سره غږیږم، هغې ته په ارزان قیمت کې ډېر یو ښکلی کور اخیستلی دی. د هغې بچیان اوس فعلاً په خپل کور کې دي. شربت ګله، دغه اوس چې زه تاسو سره غږیږم په خپل کور کې ژوند کوي. هغې ته هیڅ ډول ستونزه نشته. او دا چې هغې ګواښ کړی دی چې ګویا که ماته کور رانه کړي زه پاکستان یا جلال آباد ته ځم، دا بیخي دروغ دي. زه تاسو ته اطمینان درکوم، تاسو کولی شئ چې خپل نماینده ولیږئ، دې سره دې مرکه وکړي. دا د شربت ګل خبرې نه دي، دا فیسبوکي تبلیغات دي چې تاسو په ډېر باور مه کوئ. شربت ګل اوس فعلاً په خپل کور کې ژوند کوي او ډېره هوسا او ډېره خوشحاله ده.
ډېره مننه عبدالله وحید پویان صاحب مشالې ډول خبرو کول.
ستاسو نوم ډېره مننه. کور مو ودان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنگره مرکه ده هر اتوار یا یک شنبه او ده هر گل یا دو شنبه پورست.